یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. زه صفي الله ستان اگزام د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو له تړل کېدو او دوی ته د ورپېښ ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کندوز د ښاروالۍ چارواکي وایي چې دوی د یو ان ډی پی ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام په مالي ملاتړ په دغه ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل کړې. یو شمېر هغه کارګر چې اوس یې کار پیل کړی وایي په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانیستل شو.
موږ مهم وګڼو چې دلته د خپل ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړو چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
په دویمه نیمایي کې به په اونیز بحث کې د نړیوالې ټولنې لخوا د وروستیو اندېښنو په تړاو چې په افغانستان کې د سارایي محکمو او د خپل سرو وژنو په ارتباط و ځانګړی بحث ولرو. تر هر څه مخکې به له اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې هر لسو ښځو کې نه یو ډول تاوتریخوالی تجربه کوي. د امریکا او متحده عربي اماراتو چارواکو پر افغانستان خبرې کړې او د امریکا د روغتیا مسؤلین وایي د کورونا وایروس نوې بڼه ښایي د پخوانی دلتا بڼې پرتله کمزورې نښې نښانې ولري. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې هر لسو ښځو کې نه هغه لږ تر لږه یو ځل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی تجربه کوي. انتونیو ګوترش نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی د ښځو د ملاتړ ټیمونه په افغانستان کې دي او هغو میرمنو ته مرسته رسوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخې دي. ګوترش دا څرګندونې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د شپاړس ورځني کمپاین په مناسبت کړې دي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت بیا د ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي او تازه یې د ښځو د کورني ژوند د خوندیتوب په اړه یو شپږ مادهیز فرمان ورکړ. له دې سره سره بیا پر طالبانو انتقادونه دي چې میلیونونه نجونې یې له ښوونځیو او لوړو زده کړو بې برخې کړي دي. بلورته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د متضررو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. د تاوتریخوالي د پیښو قرباني ښځو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونې بندې کړې او هغه بندیان یې له محبسونو څخه خوشې کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن وو. امنیسټي انټرنیشنل له شپږویستو افغان میرمنو سره د مرکو پر بنسټ په یو راپور کې ویلي دي چې د تاوتریخوالي قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان، مدافع وکیلان، قاضیان، د اړوندو ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د بخښنې د نړیوال سازمان سکرتر جنرال اګنیس کالامارد ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس د تاوتریخوالي قرباني ښځې او نجونې اوس له پامه غورځول شوي، د خوندیتوب شبکې ویجاړې شوي او د دوی د امن ځایونه له منځه تللي. د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. بیلابیلو فرهنګیانو او سیاستوالو د پیژندل شوي توکمپو او جپو عبدالرزاق پالوال پر مړینه خواخوږي ښودلې ده. ډاکټر عبدالرزاق پالوال چې د پوهنتون د استاد په توګه هم کلونه کلونه تدریس کړی، په خپل رشته کې زیاتې څېړنې کړي. د درې اتیا کلونو په عمر وفات شو. د هغه د کورنۍ غړو ویلي چې جنازه به یې دوشنبه ماسپښین د کندهار د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه و تحقیقي کتابونه چاپ شوي او ځینې کتابونه یې ناچاپه پاتې دي. پیژندل شوي شاعر او لیکوال عبدالباري جهاني لیکلي پالوال یوازنی افغان و چې د اروپا ښه ژوند او د ښه عزت ژوند، د استادۍ ژوند او هر څه یې پرېښودل او د سرخاب د مهاجرینو په کام کې واړول. تر هغه وخته پورې یې قلم په ګوتو کې نیولی سوی چې له لیکنې څخه یې لاس وانخیست. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د متحده عربی اماراتو لوړپوړي چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په شمول په یو لړ مسلو خبرې کړي. د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی بلنکن او د ابوظبي ولیعهد محمد بن زاید آل نهیان په مهمو سیمه ایزو مسایلو دوه اړخیزو شراکتونو او د پراخو بنسټونو او د پراخ بنسټو همکاریو د لا زیاتېدو په تړاو بحث کړی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یو ان او چا ویلي ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر پورې له لږ تر لږه 2 میلیونه افغانانو سره مرستې کړې. دا خبره یادې ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د امریکا د روغتیا مسول چارواکي وایي لومړنۍ نښې ښیي چې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزوري اعراض ولري. د سپینې ماڼۍ لوی روغتیایي سلاکار ډاکټر انټونی فاوچی پرون وویل چې ساینس پوهان د اومیکرون د شدت په اړه له پریکړې مخکې باید نور معلومات او وخت ولري. ښاغلی فاوچی له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې وویل داسې نه ښکاري چې اومیکرون به د دلتا پرتله ډیر شدید علایم او اعراض ولري، خو ده زیاته کړه چې په دې اړه له هرې پریکړې مخکې باید محتاط واوسو. له جنوبي افریقا څخه هم چې اومیکرون لومړی ځل پکې وموندل شو، د راپورونو له مخې د کورونا دا بڼه د پخوانیو هغو پرتله خفیفې نښې نښانې لري. د ساينس پوهانو په باور اومیکرون د کورونا د پخوانیو ډولونو پرتله چټک خبريږي، خو دوی لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې واکسین څومره اغیز پرې کوي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې بحثونه به د انرژي او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي. پوتین دا سفر داسې مهال کوي چې روسي هند ته د هوایی مدافع د سیستم S-400 توغندیو د سپارلو بهیر پیل کړی دی. دا پرمختللی سیستم د 15.4 میلیارد ډالرو د قرارداد په اساس هند ته ورکول کیږي. د ترکیه او روسیې ترمنځ د همدې وسلو د خرڅلاو معامله د دې باعث شوه چې واشنګټن پر انقره بندیزونه ولګوي، او د بندیزونو لارې د امریکا د دښمنانو په وړاندې د مقابلې د قانون په اساس ترکیه د F-15 جنگي جټ الوتکو د پیرلو له پروګرام څخه وباسي.
اسدالله لودینو خبرونه ویل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بخنی نړیوال سازمان په افغانستان کې د خزو لپاره د امن خونو په تړل کېدو او خزو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا خونې تړل شوي او هغه ښځې چې د تاوتریخوالي له امله دغو امن خونو کې پناه اخیستې وه اوس بې سرپناه او ازادي شوې دي. امنست انټرنیشنل وایي ډېرې دغه ازادي شوي قربانیانې او د امن خونو کارکوونکي چې د دوی ساتنه یې کوله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه راپور کې.
اوس مهال چې موږ د امن خونو کې نه یو، د مازوند په خطر کې د
نو غواړي نوم یې د شته ګواښونو له امله راپور کې خپور شي. څه د پاسه یو کال یې په کابل کې د امن خونې دانه نه تیر کړی. وایي کورنۍ یې داسې شکنجه کوله چې مجبوره شوه هر څه پریږدي او خپل سر خوندي کړي. خو کله چې طالبان واکمن شول، د سرپناه د هیله یې هم له منځه ولاړ. اندېښمنه ده که کورنۍ ته یې په لاس ورشي وبه یې وژني.
کور کې کورنۍ تاوتریخوالی، ظلم، وهل، ټکول، ښکنځلې، همداسې بد رویه او په کور کې د سمې ډوډۍ نه راکول، مثلا د ملباسونو ته نه رسېده کې او پاره مسله کې د ما ملامت ګڼل هغه مسایل ول چې زه مجبور کړل ما چې لکور څخه تېخته وکم او دا منخونه ته لاړسم. اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه نو د ما ځوان په خطر کې د پلو کور ته زړه تښتیدلې منو د ما کور ولا به ما ژوندې پرې نه دی.
تازه د بخنه نړیوال سازمان هم وای د طالبانو لواکمنۍ وروسته هغه جنونه او خزو سره چې تاوتریخواله ورسره شوه هر ډول اړینې مرستې لمنځتللې. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه پورس خبر شو د تاوتریخوالي قرباني شوی او خزو لپاره د امن خونو د تړل کېدو پر موضوع اندېښنه ښودلې. امن خونی هغه پناه ځایونه وو چې د تاوتریخوالي سره مخ شوی انجونو او خزو ته د دوی په غوښتنه پناه ورکول. امنیسټي انټرنیشنل په دې خونو کې د شپږویش قربانیانو او هغوی سره چې هلته کار کړی خبرې کړي او لیکي طالبانو د دوی پناه ځایونه وتړل او ترخوای له زندانونو هغه بندیان هم آزاد کړي چې د جنسیت لمخې د تاوتریخوالي په پیښو کې مجرم پیژندل شوی وو. د بخنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلی اوس مهال په دې خونو کې ساتل شوی خزی او انجونی او ترخوای هغوی چې هلته کار کړي د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی ازادي رادیو ته وویل په منخونو کې داسې خو ځونجونو ته پناه ورکړل شوی و چې هر شی به د مرګ له ګواښ سره مخ وي.
نگرانی مو یې است کمی خدمات
د موږ اندېښنه دا ده چې د طالبانو له راتګ وروسته زیانمنو شویو مېرمنو ته دا ډول امکانات او خدمات تړل شوي. په ورته وخت کې د امن خونو تړل او له تاوتریخوالي ډک ځوان ته د ښځو بیرته ستنول دوی د مرګ له خطر سره مخ کوي چې موږ یې په اړه اندېښمن یو.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د دې سازمان د منشي اګنیس کالامار له قوله لیکل شوي طالبانو ټول زندانیان هم آزاد کړي او دوی د هغه غواخونو په اړه فکر نه دی کړی چې قرباني شوی خزی او مېرمنې ورسره مخکیتون کړي. خو طالبان که څه هم د دې راپور په اړه خبرګون نه خي خوایي دوی خپل امنیتي مسؤلانو ته دند سپارلې چې د خزو سره د تاوتریخوالي د پیښو مخنیوي او له دوی ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
کپه دی اړه بیا هم څو کنډیشنل لري هغه د تروار مخ کې امنیتي ارګانونو سره خبره شریکه کې هغه د پچریان کې واچي او حتمان مددي مشکل ته ځان ورسوي.
له خصوص سره تاسو ته خواله یو له هغه ننګونکو ستونزو لچې مخکینی حکومتونه یې هم په کابو کولو کې پاتې راغلي. د بخښنې نړیوال سازمان پر اپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې په بیړني ډول د دې خدمتونو د بیرته فعالولو لپاره مرسته وکړي او هغه کارکونکو چې د امن خونو دننه کار کړي او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی افغانستان و باسي. امنیسټي انټرنیشنل په طالبانو همغه کوي چې له تاوتریخوالي سره د مخکیدونکو او مخشوي خوځو لپاره د امن خونو د بیرته پرانیستو اجازه ورکړي او دا ډاډ هم باید وي چې هلته کارکونکي بیل کوم ویری چاري مخ ته یوسي. دا سازمان وایي د طالبانو له واکمنې وړاندې په امن خونو کې تاوتریخوالي سره مخشوي انجون او خوځو ته روغتیايي رواني وکالت او نورې اسانتیاوي چمتو وي. د خونو ته د مخکینی جمهوریت نظام د خوځو چارو وزارت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او روغتونونو څخه قربانی شوی مرمنې پیژندل کیدی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اساسوالي دفتر یا یوناما وای که څه هم دا خونی ډیره مجهز نه وي خو بیا هم په افغانستان کې د زورګونه قربانی شوی او خزو لپاره خدمات وړاندې کول. هغه هیواد چې د یوناما له قوله له هر لس خزو نه هی په یو ډول په خپل ژوند کې تاوتریخواله تجربه کوي.
نور پاس دی ل شوډو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځم به په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د اسلامي هیوادونو د مرستو سازمان او آی سی غونډه به د دسمبر په 19مه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وای دا غونډه د افغانستان پر حالاتو را بللې او غواړي نړۍ د افغانستان په حالاتو خبره شي. د نوموړي په خبره کې اوسمهال د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران له کبله او افغانان له لوګي سره مخ کېدای شي. سراج زهیر په دې اړه تفسیر لري.
د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې د اسلامي ملکونو د مرستو د سازمان د او آی سی غونډې قربتوب په پاکستان کوي. د دسمبر په 14مه د پاکستان د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي په لاهور کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان حالات ته په کتو رابلل شوی او دا ځکه چې دا وخت د افغانستان حالات سم نه دي او د یوې نړیوالې اندازې تر مخه دغلته د خوراک د نشټوالي مسله را پیدا کې دي شي. په دې مقدمه نوموړي نا وچی د افغانستان په حق له د او آی سی غونډه یو سلو اختکال پس کیږي او په دې غونډه کې بټول غړي ملکونه د افغانستان په مسله بحث کوي. د شاه محمود قریشي په خبره چې د افغانستان حالات ورستر بل خرابيږي که اساسي یې کنګل وساتل شوی نو دغه تماشي بحران را پیدا کی دی شي.
افغانستان کی صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ اگر فوری توجہ
دے ولی افغانستان صورتحال دا وقت دا سے دے کہ پسندستی تو گدی تا توجہ ور نکڑے شوا نو تقریبا نیما آبادی یعنی 22.8 میلیون خلق با دا خوراک دا کمخ سر مخشی او دارنگ با تقریبا 3.2 میلیون معشومان دا غذائیت دا کمخ خکار شی.
میں نوٹریشن سے
اشل ریڈیو چې د دسمبر په 15 د افغانستان د صورتحال په رڼا کې د دې غونډې د اهمیت په حق لا په پیښور کې د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر فخر الاسلام نو پختل نوغه اووی
زما په خیال خو د او آی سی چې کوم غونډه را بلل شوې ده که هر څو هم او آی سی او ډېر بې جان غونډه تنظیم دي خو په افغانستان کې چونکه دې وخت کې یو داسې حکومت ما راغلی دی چې هغه بین الاقوامی برادری پر رسمیت نه دی پیژندل. نو دا سی و غونډه چې پاره کې کم نه کم او 50 اسلامی ملکونو نمائندگان او مشران به موجود وي. نو زما په خیال دا افغانستان د موجوده چې کوم حکومت دی هغه د پاره باندې زیاته په ګټه تمام شي او د بین الاقوامی برادری توجه او پام به دی خورا وګرځي.
د خارجه چارو د وزیر په وینا چې دوی به په دې خصوصي غونډه کې د امریکا، کینیډا، چین، جاپان، برتانیا، روس، استرالیا، یورپی یونین، ملګرو ملتونو او د نړیوال بینک نمائندگانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي. د ذکر د دروان کال د اگست په 15 نیټه افغان طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړي او تر دې دمه د نړۍ یو ملک هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونی د طالبانو له حکومت د سوداګرو پانګوالو د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. د خونی نن دوشنبه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دا یو شمېر نورې غوښتنې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال سره په لیدنه کې کړې دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د سوداګرۍ خونی چارواکو د امنیت تر څنګ د بانکونو په برخه کې هم د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې طالب چارواکو د دې ستونزې د هواري په برخه کې ژمنې کړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې اختطافونو او هدفي وژنو سوداګر او پانګوال د ځان خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بانکونو ناسم بهیر لا هم خلک په سختو ستونزو کې اچولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي بانکونه اوس په اسانۍ خلکو ته پیسې نه ورکوي، ان تر دې چې وایي په بانکونو کې پیسې خلاصې شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د بانکونو د ستونزې د حل لپاره جدي اقدام وکړي. که څه هم مرکزي بانک په دې اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړي، خو طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د بانکونو ستونزې به ژر حل کړي او بانکونه به عادي حالت ته وګرځوي. د افغانستان د مرکزي بانک د پریکړې پر بنسټ د ټولو شخصي بانکونو مشتریان کولی شي په اونۍ کې $100 او یا هم $40 افغانۍ له خپلو اکاونټونو ترلاسه کړي، خو خلک اوس وایي ان نشي کولی چې دا رقم هم په خپل وخت ترلاسه کړي، ځکه د دوی په وینا په بانکونو کې ګڼه ګوڼه ډېره ده او زیات شمېر خصوصي بانکونه لا هم د مشتریانو پر مخ تړلي دي. او نن د کابل په شهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 100 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 140 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کلدار 1340 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د نورو په څیر ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وربشو کندار ته د کندار د مرکزی محبس زندانیان شکایت کوي چې د طالبانو حکومت قضیه په وخت نه تیری. دوی ویل چې میاشت رئیس په زندان کې ساتل کیږي خو لا یې هم دوسیه محکمې ته نه دی استول شوی. اخو د کندهار ولایتي چارواکي وایي ډیر ژر به دا ستونزه واره شي او د زندانیانو دوسیه به وڅیړل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کندهار مرکزی زندان دلته د سیاسي او جنايي بلاک زندانيان وایي لمیاشت رئیس د طالبانو حکومت قضيه نه دي چړلي او له محکمه پرته په زندان کې دي. د لالا جان په نوم یو زنداني د طالب چارواکو غوښتنه کوي ترڅو د دوی قضيه په وخت وڅېړي او په دې برخه کې انصاف ورسره وکړي.
زمر سره اسلامي امارات چې کم د قران احکام دي یا مقصد مر مخ ګرسوي چې تعاد نه وجاري زمر سره یا خپل فیصله وسی یا جزما مدوی راول زما سره حاضر کی ک بخښه ده د دې د کتاب درویا و دې ته معلومیږي و دې می بخښ خپل بچان ته میلا کی تر اوسه مینه کید معلوم دي نه میشه معلوم دي دغه مینونه سم میاشته زما غوښتنه دغه چې مر بالا الهی نور میان ختم دی یو پلان بغه ما بس کی زانه ل کړی دي نور و ټول مشران ته زما دا خبر دي اجي جاری دي مارکس ته ورته کشي دي منی دا نو سم نش 200 بوتي من ضرب شوی دي نو نس نش ما بس تیر کړی زما بچان ته زما اکټین ورک نور دي زمرسم بس ته قران مطابق پیسہ زما سره.
د اسدالله په نوم یو بل زندانی وایي د ډیری بندیانو جرمونه ډیر ستې دي او د بند مدای پای ته رسیدلې خو قضیه لا هم نه دي چړل سی بي.
باید قاضیان داسې زموږ پوښتنه وسي یا زموږ مخالفین هغه سړی چې زما سره داول لري هغه راوغواړي چې وروره دا سړی سره ته څه لري د دې په بند خو هېڅ نه دی جوړ داسې مندغې سړی دی وروره یخ مې کېږي ګولۍ خورم پښې مې درد کوي وروره شپې ته سهار درته لکه مایې غړم نو زموږ د دغه اسلامي عمارت څخه دغه مو غوښتنه ده وروره چې یو سړی راسې پرس خو باس خاص وکړي حقونه حق سره جلا کړي نه نه مې قتل کړی دی نه مې غلا کړی نه مې جنګ کړی نه مې ټکر کړی هېڅ سر په دلور کې موضوع مې دلور مې خلګو تر کړیو وروره بس په دغه لور باندې راوستل مې وروره دغه ناس موضوع مې هم را سره دی
په کندهار کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی محمد یوسف وفا د زندانیانو د قضیو د نتیړلو په برخه کې ستونزې منی او وایي چې د زندانیانو عریضې تر لاسه کړي او یوې ځانګړي کمیټې ته یې دنده سپارلې ترڅو د زندانیانو ټولې قضیې په سم ډول وڅېړي
نو دې باره کې مې پرون له مجلس وکي چې کوم قضیه پاتې دي مرتدخواس کړي دغه لپاره یو کمیټه د علماء جوړ شو نشره دغه قضیه به سره نکیش هیڅ نه ورکو ټول
طالبانو د اگاس پنیمای کې پر افغانستان د واک تر لاسه کولو سره سم یو په بل پسې د تیر حکومت له زندانونو ټول بنديان آزاد کړل خو د دوی د زندانونو یو شمیر بنديان چې د دوی د حاکمیت په سیمو کې په جنایي جرمونو تورن و او یو کم شمیر سیاسي دي لا هم په زندان کې ساتي چې د بنديان په وینا قضیه په وخت نه تړل کیږي
هغه شیبه چې د چا هیګنامو ورس خایسته کوي یا یو شی بچی د نه هلی یا هلی ناکامی یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی د شی به مول نور سره شریک کړي نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي د شمیره در سره ثبت کړي 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د کندوز د خاروالۍ چارواکي وایي دوی د یو این ډی پی ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام په مالی ملاتړ په دغه ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل کړې ده. د کندوز خاروال پر خاریانو غږ کوي چې د ښار پاکوالي ته جدي پام وکړي، ځکه د ښار پاکوالی د دوی په خبره دی وي ټولنې د فرهنګ او تمدن ښکارندوینه کوي. نور حال په دغه راپور کې
د چارواکو د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د یو این ډی پی یا ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام لخوا په کندز ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل شوې ده. د کندز خاروال مولوي الیاس له رسنوي سره د خبرو پر مهال وویل چې د کارموندنې پروګرام هدف وزګارو خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کول دي او له امله باید د ښار د اوبو کانالونه، لښتي او د ښار بیلابیلې برخې له کثافاتو څخه پاک شي. خاروال زیاته کړه چې دغه پروژه د کندز ښار په اته ناحیو کې په څلور پړاوونو کې پلي کیږي او له امله باید زر تنه وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دوی ته روز مارا چې دا 500 روپۍ اجره مزدوري ورکول کیږي او دا د ښار څومره مربوطه ویالي چې دا به پاکوي، د پلونو بیخونه به پاکوي او ورسره په کوم ځای کې چې کثافات د ډیر وخت نه انبار شوي دي هغه به انتقالوي.
د یو شمیر ځوانانو په خبره د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله دوی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شوي وو، خو اوس خوښي څرګندوي چې په دې پروژه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د کندز ښار د ابراهیم خیلو سیمې یو اوسیدونکی 13 کلن محمد فهیم چې اوس په دې پروژې کې کار کوي ازادۍ راډیو ته وویل:
مخکله دینه مونږ ډیر بیکار وو، ډیر سخت وو، وختم تیر دی، فقط شهروا صاحب مونږ ته شکر گزار است دغه پروژې نور هم داولې مونږه غریبانان په کار کې ونیست، دغه د 300 نفر د هغه نشر کې په کار نیولې دي، شهروا صاحب مونږ ډیر شکر گزار است.
د پروژې یو بل کارګر 23 کلن عبدالواحد ټینګار کوي چې باید د کندز سیمه ییز چارواکي داسې اوږدمهاله پروژې تر لاسه لاندې ونیسي چې په پلي کولو سره خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
موږ خوشحاله یو چې په دې پروژه کې کار کوو او حکومت باید نورې پروژې هم راته پلي کړي چې موږ ته پکې اوږدمهاله د کار او روزګار زمینه برابره سي تر څو خپلو کورنیو ته حلاله نفقه وګټو.
د طالبانو په واکمنېدو سره د پخواني حکومت زرګونه کارکوونکي وزګاره شوي دي او د ژمي په رارسېدو سره اوس له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي، خو د کندز سیمه چارواکي ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به په نوموړي ولایت کې د یو شمېر نیمګړو پروژو کار بیا ځل پیل شي او له امله به یې زرګونه وزګارو کسانو ته د کار بوختیا برابره شي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانستل شو. په خوا د مصنوعي پښو او لاسونو جوړولو مرکز موجود و، خو ډیری وختونه به د اقتصادي ستونزو او یا هم د قراردادونو د پای ته رسیدو په وجه بندو. معلولین وایي کله به چې هم ورکشاپ بندو نو دوی به په نشت پیسو په کوچني شي پسې جلال آباد ته تلل. اوس چې ورته یو ځل بیا دغه مرکز جوړ شوی معلولین خوښ دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې هغه معلولینو ته چې په جنگ او نوروپی خو کې په خې او لاسونه پرې شوی ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکز پرانستل شو. د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي د یاد ورکشاپ جوړېدو سره به معلولین د مصنوعي اندامونو جوړولو لپاره جلال آباد ته لتګ او لګښتونو خلاص شي. د کونړ عامه روغتیا ریاست لپاره د طالبان رئیس قاری مظفر مخلص ازادي رادیو ته ویل
دلته په کونړ کې معلولین زیات اندازه باندې وو او د دې پوره خدمت دلته په صحیح طریقې سره په تیر وخت کې تر سره کېده او د خپل علاج او د مصنوعي اعضاء ترلاسه کولو لپاره به نور ولایتونو ته تل خصوصا ننګرهار ته په دا اساس باندې موږ مهم وګڼل چې دلته د خپل ولس کړي دلې زوړېدل ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړي چې د دې ټول خدمت به په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
معلولین هم خوښ دي چې په کونړ کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو او نور وسانتیو برابرولو مرکز پرانستل کیږي. قاری جان محمد په جګړه کې خپل دواړه سترګې بایللي نن د همدی مرکز پرانستی ته له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی وای.
دغه موسسه چې معلول په حرکت راوړي مننه ته کوم چې د کونړ ولایت راغل دا او د مصنوعي ازاوی او تجولې لاسونو په خيو نابینان تانسي ورکړي ویچارې دنګورې جلابي د سټي نور شینه چې فزیکی حرکت
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مشر محمد اساق قلندر زیوی په تیرو جګړو کې د ولایت شاوخوا 10000 کسان معلول شوي چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي. مصنوعي لاسونو په خو او نور وړوند وسایلو ته زیاتارته لري.
ستاسو لا پیغامونو
جواد ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکنه ولې وروره دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري وروره رکشا وایي بل موټر سره ټکر وکړي انډي والا نه پیسې ورکوي نه تاوان ورکوي نور سره خبره کوي شي وایي دیم ټکې دیم درته وای نه ورکوم تاوان درته لا اخلاص شهر سکه وکړو وروره سره حل د موټر باندې پیګی نه ډېری تنا کله رکشا وړي کله موټرسکل وړي کله بایسکل وړي پیږي نه ظلمم کوي وهلم بیا بالای ډرایور وړي بالای رکشان وړي محمد ممدوی نه تاوان ورکي نه خنه بد همداسې موټر چالانې ځي درنه ور چاته وژړو چاته چاته فریاد وکړو.
محترم ازو سنگي هلمن ولایت سنگي ولسوالي سره مزيد 24 په تماس يم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک اوس پاتې شي. د مملکنه داس ده هر چلی هر و دروازې ته ورولې حالت نمان نشته کې هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیا ما دا ډیر ډیر تا غوښتنه ده چې دا ما سلام نه چرکی او سلام په احترام
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چګنور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما زمنګ درخواست ده دی چې په افغانستان کې زمنګ کم ژوند دی کار دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ ته پاسپورتونه چې موږ سازه وډي ایر پسسته سره زمنګ پاسپورتونه جوړیږي او کو واسطه زر بیر یشت مساوی د کار سره کچه تا داونو بیا تاسو په زر تازه دي د ک تاسو د ساس کو به ویزی په افغانستان کې د غشان د کار نشته جون نشته د ګرانینې دی ورس فورس بنی څومره ګوندی مملک دي 413 نسې مخردارو نغزن ته نه تا کړی دي او پاسپورتونه وې چې سره نه نن پریزما مریضان ته پراته دي مسخه لا چې ته مریضان پراته دي چې هغه له پاسپورت جوړې په 2 میاشتې کې پاسپورت جوړیږي نه چې په 2 میاشتې کې پاسپورت تاسو په 2 میاشتې کې ویزه نشواله نو څلور 15 میاشتې خبر رسیږي نو مریض څنګه کیږي خپل ژوند له لاسه ورکړي دا د چا د لاسه دا موږ سره کوم ګوندی ملکونه دي او په خاصه توګه پاکستان موږ سره ډېر ظلم روان کړی دی موږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست کوم چې د افغانستان خلک په تر کوم وخت پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې وکړي چې زموږ دغه پیغام نشته سلام ګل دې چې نورو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي رادیو ته غوښتست په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې اسد الله الدین سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم بلند خبرونه وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان کې هر لاسو خزو کې نه هغه لک تر لګ یو زل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاریخوالي تجربه کوي. انټونی ګوتریش نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې دوی د خزو د ملاتړ تیمونه په افغانستان کې دي او هغه میرمنو ته مرسته رسوي چې له تاریخوالي سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا وایي د طالبان له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د تاریخوالي د متضررو خزو لپاره د ضروري خدماتو سیستم لمنځه تللی دی. بلا بلو فرهنګیانو او سیاستوالو د پیژندل شوی توکمپو او جپو عبدالرزاق پالوال پرمړینه خواخوږي خو درې دا ډاکټر عبدالرزاق پالوال چې د پانتون د استاد په توګه هم کلونه تدریس کړي په خپل رشتہ کې زیاتې څېړنې کړي او د درې اتیا کلونو په عمر وفات شوې دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د متحده عرب اماراتو ل لوړپوري چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په شمول په یو لړ مسلو خبري کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو ان او چا ویلي ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر پورې لک تر لګه 2 میلیون افغانانو سره مرستې کړي دي. د امریکا د روغتیا مسؤل چارواکي وایي لمړنۍ نه خېنخاني خي چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایروس نوې بڼه خای د پخواني دلتا بڼه پرتلا کمزوري اعراض ولري او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته زیاته ده چې د دې غونډه بحثونه به د انرژي او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي.
پینځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو سلامونه مې اومنه بیا حمزه صفی الله ستنه زید ازادي رادیو په دغه ونیز بحث کې تاسو خدمت کیم. په دغه بحث کې بل خپل میلمنو سره په دې باندې خبري وکړو چې د امریکا متحده ایالاتونو په شمول څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د افغانستان د پخواني دولت د اردو او پولیسو د ګڼو عسکرو د وژل کېدو او تریتم کېدو په ارتباط باندې اندېښنې خودلې دي. همدارنګه د دغه پیښو په ارتباط باندې د خپلواکو څیرنو غکړه ده دا چې دغه تورونه تر کومه ځایه پورې رښتیا دي په دې اړه باندې ځینې مرکې شوې دي. همدارنګه له پخوانیو عسکرو سره خبرې شوې چې هغوی ته ګواښونه دي. طالبانو که څه هم عمومي عفو اعلانه کړې ده خو ویلي دي چې که څوک د دوی له عمومي عفو سرغړونه کوي جزا به ورکړي. طالبانو ویلي چې دوی د پخوانی دولت له عسکرو سره کار نه لري او یوازې شخصي تربګنۍ او دښمنۍ دي چې دوی هڅه کوي مخې ونیسي. تر هر څه مخکې به په دې اړه یو راپور وورو او بیا به د پروګرام له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د مخکینی جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي اندېښمن دي. اونې وړاندې د بشري حقوقو څار سازمان وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیری یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور لخبرې دروسته د نړۍ دوه وشتو مهمو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي ټینګار کړي چې دا کړنه د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخنې سره ټکر کړي. د نړۍ د دیلو یو قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوی دا راپورونه باید پورونو او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو وژنو مخنیوی وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د مخکنی جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوی بخنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې دوی د په قصدي ډول مخکنی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي تربګنۍ دي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي.
دوی سره اسناد او شواهد موږ ته راوړي، موږ سره د شریخ موږ په پیغه اصولي اجراءات وکړو، خو دا دروغ دي، پروپاګاندا دي، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟ خو د اسلامي امارت لوري څوک نه دی وژل شوی.
خود بشری حقوقو د څار سازمان تیرونی وویل تاسو معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملشو تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا ورک شوی دي. په استرالیا کې مشت د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي رادیو سره خبر کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمنه درناوي وکړي چې د مخکنی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړي ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې افغاني امنیتي ځواکونه تر تمکیږي او ژل کیږي، دا باید په پاپا ودرول شي، د خلکو ته د اطمینان ورکول شي چې طالبان خپل ژمنو ته متحد پات کیږي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټواله د بشري حقوقو د سرغړاونو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنې اړتیا جوتوي. څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقوقو د سرغړاونو پاړه د څېړنو وروسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسه، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرين هغه هیوادونه دي چې دا غږی بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
راپور کې مو واوریدل چې څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د پخوانی اردو او پولیسو د غړو د تریتم کولو او یا هم د وژلو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلي او د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. طالبانو دغه ادعاوې او راپورونه رد کړي دي. په همدې ارتباط له پوزي کارپو یوسف امین زازی او له سیاسي کارپو تواب عبدالله سره خبرې کو. دواړه ته ښه راغلاست وایو. پیل به له ښاغلي زازی وکړو. ښاغلی زازی، د افغانستان پوز او پولیس او همدارنګه امنیت کې شاوخوا درې لکه کسان مصروف دندې ترسره کولې، یوازې مشران او قمندانان فکر کوم وتلي دي بهر ته، نو نوي فیصد یې بیرته په افغانستان کې پاتې دي. څومره ممکنه ده د افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې د غچ اخیستلو مسله ډېره جدي نیول کېږي دغه پیښې ترسره شوي وي؟
مننه، سلامت اوسئ تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته او ګران میلمه ته خپلې نیکې او سلامات وړاندې کوم. ګورې، امارت اسلامي اعلانول دا څه توکي نه دي چې هغه د اسلام دین اساساتو ته چې وګوري او د اسلامي مخکې امیرانو ته تاسو فکر وکړئ، نو دوی ټول د دغ بشر دپاره، د دغ انسانانو لپاره، د دغو مسلمانانو لپاره مسئول دي. هغه که شخصي بدی وي، هغه که قصدي اعمال وي، هغه که هر څه وي، یعنی دوی مسئول دي چې د دغو مسایلو مخنیوی وکړي، څېړنه وکړي او ډېر عاجل اقدام وکړي او د ولس سره دغه مسله شریکه کړي او مجرمین باید په سزا کې محکوم کړي. دا دلیل نشي کېدای چې دوی وایي، ځکه جګړه د امارت اسلامي یا د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ وه، د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ وه. دواړه خواوې زخمیان ورکړي دي، ټپیان ورکړي دي، خلک د منځلار دي. دواړه خواوو ته وخت چې اعلان کیږي چې آفره، نو که چېرته حقیقي درست امارت اسلامي، اسلامي احکام، شریع احکام دلته په خلکو باندې عملی کوي. اولین ګام د داو کې چې دوی د خپل باید خپل صفوف اصلاح کړي.
خغلی زازای ما غوښتل وپوښتم چې څومره ممکنه ده اوس په دغسې حالاتو کې چې دوی سره جګړې هم کړي دي، تاسو یادونه وکړه چې ګڼ کسان د دواړو خواوو مړه شوي دي او ټپیان شوي دي، څومره ممکنه ده چې دغسې اتفاقات چې شوي دي او راپور شوي دي چې مثلا شاوخوا سل سرتیري یوازې د دوی په راپورونو کې یا تریتم شوي یا وژل شوي یا ځورول شوي دي، څومره دغه پیښې ممکنه دي ستاسو په نظر چې پوځي کارپوه یاستئ او د افغانستان حالات هم څاري؟
دا شوي دي. زه غواړم ډیرو مسایل نه چې زه اورم رسنۍ طریقه او د فیسبوک او د یوټیوب او دغه چینلونو طریقه ما اوریدلې دي، خو بعضې مسایل ما خپل لیدلې دي. مثلا زه تاسو ته وایم چې دلته په کابل ښار کې چې زه لینکډین پیژنم یو نظامی پخوانی افسر، هغه تعدید شوی دی، هغه بول شوی دی، هغه موټر دې نه اخیستلی. مګم وخت چې موږ اقدام وکړل، دوستانو بعضې خلکو په خبر کړل، سر د هغه نام وځورولی شو او د موټر ډېر مسایل یې ترنه خلاص کړي وو، خو هغه سړی هم راغی او موټر یې هم خوشي وو. یعنې دا شوي دي، غیر مسؤولانه کارونه دلته شوي دي او خلک وهل شوي دي. یعنې زه په خپله مشکل پر څه کې ده؟ مشکل چې خلک اوس هم ویره لري د خپل آرس کېږي نه سر دغه نه چې دوی مثال متضرر شوي دي، دوی سره تاسو تلخواله شوی دی، غیر
مسئله دی. مسئله ته به وروسته راشو چې دوی ته څومره فرصت ورکول کېږي چې غاږی واوریدل شي. ښاغلی تواب عبدالله، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو هم د افغانستان وضعیت څاری څه فکر کوئ، څومره ممکنه ده دغسې پیښې چې دوی راپور کړي دغه شوي وي او څومره به دغه پیښې شدیدې وي اندازه؟
زه به په خپل وار سره ستاسو لیدونکو درنو لیدونکو ته او محترم مېلمه ته یوسف امین صاحب ته او تاسو ته صافي صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وړاندې کوم نوی تحفه ده راوشي د افغانستان کې هدف وژنه ته او یا د دغه مسلې ته طالبان څومره توجه کړی ده. د طالبان اسلامي امارت زموږ اساس په هیواد کې هدفي وژنې اوږده سابقه لري. دلته چې هر دولت تیر شوی دی، راغلی دی د تیر دولت دولت درد سر بللو او دا یو غلط او ناوړه سیاست دی چې زموږ اساس په هیواد کې همیشه پلی شوی دی. ور سره په خوا کې هدفي وژنې چې دي دلته لکه څنګه چې د طالبانو ویاند هم ورته اشاره کړې ده چې دا شخصي تربګنۍ دښمنۍ دي، د هغې وجنه چې دی خلک شخصي هدفي وژنې کوي. سړی نه معلومي کې خو مګر ځکه چې اوس طالبان اسلامي امارت حاکم دی، پړی په دی وایه چول کېږي او مسئولیت هم دې ته راځي که د اسلامي لیدلور څخه هم ګورو اوس حاکم ټیم چې دی طالبان اسلامي امارت دی او په یو اسلامي نظام کې چې دی که د هیواد په هر کونج کې کوم کس ووژل شي دا او قاتل معلوم نشي نو قاتل چې حاکم ټیم دی. که دا موږ پرون د اشرف غني په اړه باندې ویلي نه د طالبان اسلامي امارت په اړه باندې هم وو، نو دا د دوی مسؤلیت جوړیږي چې دوی باید فضا داسې ایجاد کړي چې په هغې کې د دوی پخوانی سیاسي حریف هم د مسؤلیت احساس وکړي او پلویانې هم وکړي. که اسلام پال دي، که چپګرایا دي، چې هر څوک دي، هغه د دې وطن خلک دي چې په دې وطن کې باید د مسؤلیت احساس وکړي. را به شو چې نن ولې په دې اړه باندې د اروپایي ټولنې د شلو هېوادونو څخه زیاتو هېوادونو چې دی فکرمندي څرګنده کړې ده او دوی دغه خبر راپورته کړې ده، داسې څه پېښ شوي دي؟ که موږ او تاسې د یو څیز باید واضح کړم، زه شخصا د یو بې ګناه انسان په مرګ باندې هم خفه کېږم که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن اوسېږي. مګر ما ته دلته د تعجب وړ خبره ده، دې شلو هېوادونو دغه اواز پورته کول په دې معنا دي تر پرونه پورې چې شل کال زموږ په هېواد کې بمبار کېدلو، انسانان وژل کېدل، د 300 څخه نیولې تر 400 پورې انسانان وژل کېدل، هیڅ داسې هماهنګي د اروپایي ټولنې او د امریکا ترمنځ موجوده نه وه چې دغه انسانانو لپاره اواز پورته کړي په دومره چټکۍ سره او په دومره دغه سره ورته په میډیا کې هم اواز ورکړي. مګر نن چې د تیر دولت کارمندان وژل کېږي، اختطاف کېږي یا په هر نام باندې چې دی تریتم کېږي، نن دغه شل هېوادونه راپورته کېږي او د دغې څو کسانو دپاره چې دغه د وژنې ګراف که تاسې وګورئ که هر څوک وګوري په افغانستان کې ډېر راټیټ شوی دی د پخواني نسبت ته، تا تاسو وځه چې دا خلک نن د دې سیزن د پرواز پرته کوي مګر د هغه درې سو سلور سو کسان د پرواز نه پرته کیدلو وجه څه ده د دې شاته کوم راز پروت دی په دې باندې باید هم خلک فکر وکړي نو کوم عموما د افغانستان حالات ته ګورو مرګولې ته ګورو په دې کې ډیر زیات تغییر راغلی دی راځي چې بل زاویې څخه هم دا سیزن اوسي چې وجه څه ده ولې هغه انسانانو د هغه ژوند ارزښت نه لري دا که هر څوک په دولت کې کار کړي وو کې نه وکړي که عام افغان وو انسان خو کنه هغه تلف کېده هغه وژل کېده د هغه لپاره هیڅ आवाज نه پورته کړو مګر نن د تیر دولت کارکونکو لمنځ وړل کېږي وژل کېږي په ونه بل نه باندې چې درجه چې د ګراف چې د ډیر ټیټ دی مګر دې ته आवाज ورکول کېږي او دا چې د میډیا تروزی دا چې د ربر سر کېږي د نور دنیا یو دونه پینې وکی کوي دی وجه څه ده په دې باندې هم باید لږ بحث وکړو صافي صاحب چې ولې داسې کېږي
بلې صافي زموږ تخنیکي همکار دی زه صفي الله ستان اگزام فقط یو تاسې دا چې بلې زه غواړم پوښتنه چې د دوی دفاع وزیر ملا یعقوب او همدارنګه ترغه ورسته زینو نور شارواکم البته ملا یعقوب مشخص ډول د زینو پیخو تایید وکړ د ویل چې زینې پیخ شوې دي خو ویل چې څوک سرغړونه کوي هغه به مجازات کېږي د دوی د بارنوي چارو وزارت ویاندم قهر بلخي پرون ویل چې د عفو له فرمان غړونه به په جدي توګه باندې تعقیبیږي او هغه مجرم کسان به مجازات کیږي په خو اخو به جنگ او تبن دوړ خو او کې خلک وژل شوې دي او وخت په وخت د بشري حقوقو مدافع ډلو نړیوالو مدافع ډلو په دې اړه باندې خپل غږ پورته کړی دي همدارنګه ملګرو ملتونو سرمنشي خو ډیر کله په افغانستان کې دغه جنگ جګړو د درېدو غږ پورته کړی دي یعنی دغه کار شوې ده د کلام چې ملکانو ته تلفات رسیدلی په ارسي مکه چی وي بل دا چې دغه عوامر چې دوی ورکړي دي چې خلک موجنه په خلکو باندې کارمل راي دي دوی رئیس الوزرا هم څو ورځې مخکې چې وینا درلوده ویل چې باید خلکو نه زورول شي او فرمانونه باید سم تطبیق شي او منل شي اوس لدغه ټولو اوامر سره سره ولی یو طالب قومندان په یو کلی کې مثلا دومره قدرت لري چې یو څوک مجازات کی دغه صلاحیت د تچاور کړي دي ولی دومره قدرت هیڅ کوي دي
ته به خبره ده چې زموږ اوساس په هواد کې ګوجنګ تیر شوی دا د جنگ څخه ورسې چې دا اوس کوم حالت راغلی دا حالت به هم تغییر خوري یقینا طالبان دلته چې هم ځینې کسان چې مخلص کسان د نشوي چې هغه صرف په دغه هواد کې د اشغال خاتمه غوښتل او په دغه هواد کې چې د اسلامي نظام غوښتل مګر په دې کې طالبان کې هم ټول ملایکی نه دی راټول شي په دې کې وداس کسان د نشوي چې هغه قدرت غوښتل او قدرت د یو خاص امتیاز خاطر غوښتل مثلا ځینې خلک به داسې ورته نشوي چې هغه دلته خوانی شخصي دښمنۍ لرودلې تخپل دښمن د خپل حریف لاسه چې دتلې طالبان صفته نوته ده نن قدرت په لاس ورغلې ده د هغې قدرت څخه غلطه استفاده کوي مګر دا هم د طالبانو مسولیت جوړیږي چې دغه سړي د قدرت مخاونسي څنګه کولای شي په دغه خپل کسان باندې لاس بری وسیږي د دې اطاعت کولای شي لکه څنګه چې د بایت کې د خپل امیر سره په چیرته په واقع توګه د بایت کړی وسیږي د خپل امیر اطاعت وکړي کی نه وکړي وسیږي او د خپل شخصي اوغدو په خاطر د سفته نوتی وسیږي دا اوس چې دیو کوم کمیشن جوړ کړی دی د سپفو د تصویر لپاره دا د هغه وظیفه جوړیږي چې هغه باید هر مرو د خلک ونیسي یا زندان ته واچي د وظیفو څخه لري کړی دا اوس د دیو موثرتوب پورې اړه لري چې دیو څومره موثر دی په خپل پلویانو باندې او دیو څومره په یو اتفاق او په یو اواز دی په یو غږ دی لکه څنګه چې دیو دعوه کوي کله دیو وایي نن سره موږ تاسو خبري وکړو هغه دوی طالبان اسلامي امارات یو صفته په کې دلی نشته دلوازي په کې نشته نو دغه تل دغه ته کې اوس دی تراجیکی چې دیو څنګه په خپل کسانو باندې په خپل افرادو باندې نفوذ لري څنګه کولای شي دیو دغه سي غلط کړون څه باندې کولای شي
بله مننه ښاغلی تواب ښاغلی یوسف امین زازای څومره مهمه ده چې د عفو د فرمان چې د طالبانو مشر ورکړی او په وار وار هم شریک شو دغه تطبیق شي په رښتینی توګه باندې ځکه انتقاد ده چې دغه فرمان سره سره دغه پیښې شوې دي او راورسته لا تشدید شوې دي دغه مسائل
ګوري د خپل صفوفو ته د اعلان بار بار کړی دي د مشرتابه طریقه او ته ویل شوې دي چې چا باندې دعوه وي د هر قتل وی هغه ته معاکشته څرنوالګان شته دي دوی د مراجعه باید وکړي یعنی چې عدالت تامین شي لیکن متاسفانه د کار نه کیږي دا زنوایم چې ټولنې کې ستونزه نشته زنوایم چې دا مشکلات نشته ایمون دا ټول باسي دي د پرده چې طالبان او خلکو ولس د هذه دوی مسؤولیتو ته متوجه کو من نه چاپ سے تخریب کو نه دی تخریب اغل رو تو تو ير علا لرو اصلاحات کو اغل من اوس کد شته دا فرمانو نه د پلیکیګ نه دی د شوونی فرمانو نه تنه جوړوي چې د خپل شوبه کې به نه تطبیق کړو د امانان لری کنه مونږ افغانستان خلک د دوه نه ډیر سخت زوریدلی او دغه څلوېښتو کالو کې زوریدلی یو مونږ هیله مند یو او مونږ تمه لرو مونږ د دغه امید لرلو او لروی چې داسې یو نظام راشي چې هلته د قانون حاکمیت باید وشي هلته باید عدالت پلی شي دغه د ما وجیبه هم ده د دوی وجیبه هم ده که امارات په ما باندې حق لري چې زه باید کوم مسایل ترسره کړم مونږ هم دا حق لرو چې امارات د مونږ دپاره خپل مسؤلیتونه باید ادا کړي خبره په دغه کې ده چې ولې دا خبره تر دغه حته رسیږي چې بیا دغه هیوادونه مخکې لکه دوست مو چې ویلي عکسالعمل ښکاره کوي اوس مونږ هم د دغو هیوادو سره په صفت یو بشر په صفت یو انسان په صفت یو مسلمان که هغه اسلامي هیوادونه دي که کفري یا نور نظامونه دي حکومتونه دي مونږ هم دعوه لرو مثلا زه داسې ویلی شم چې ما کې به مشکل وي ما کې به ستونزې وي زه به دلته مثال کمقل خلق بلرم سویاب سواد به مې کم وي جاهل بلرم حتی مخرب و خاینین بلرم دا خو په هر هیواد کې شته د هر ټولنې کې شته لیکن ما د نورو هیوادونه غلطه د هیوادو پر خلاف د دغو اشخاصو نه موه غلطه استفاده افغانانو نه ده کړې او سوال دا ده چې دا نړیواله ټولنه چې هغه اسلامي هیوادونه ټول په کې د ګاونډیان مو دي ولې د ما د یو جاهل نه دوی غلطه استفاده کوي او د بما د خاورې د افغانستان په خلاف ته نه استفاده کیږي بالاخره دغه وطن د خطر رسیږي دا هم بشری ناورین ده دا هم بشری غدا نقطه دا هم د حقوق بشر نقطه دا هم نړیوال اصول نه دي دا هم ګاونډیتوب اصل نه ده دا هم اسلامي اصل نه ده اسلامي ورورولي نه ده یعنی د موږ داوا هم د نړیوال سره د سیمې وادو سره دا داوا لرو مګر متاسفانه د افغانانو غږ نه چا پورته کړی نه څوک اوري موږ مکلف یو امارات اسلامی مکلف ده چې ټول اصول د اسلامي حتی نړیوال مشروع غوښتنې دوی عملي کړي دا د افغانانو غږ هم ده مګر متاسفانه چې د ټولو خواو نه دغه مسایل نقص کیږي او نړیوال په ډېرو مسایلو بیا رښتیا سره لکه دوستي وایي چې چپه خوله پاتې کیږي مونږ اوس زه په صفت افغان د دغه نړیوالو شل هیوادو سره منم چې دا مسایل ترسره شوي دي مګر دغه شل هیوادونه خدایان دا ومني چې دوی ما په کورنۍ چارو کې دغه درې څلوېښت کلن جګړه کې ولې افغانان وژل کیږي دا وسلې خو د تاسې دي وسلې خو تاسې ورکوئ تمویل خو تاسې کوئ که نه د ما د یو ظالم نه یو مجرم نه خو تاسې غلطه استفاده کوئ که نه تاسې د هڅ کوئ تاسې ډالر ورکوئ تاسې دفتر یې ورکوئ او د جبهې د مقاومت د دفتر د پر امریکا پی ولې ورکوي مثال په فرانسه کې تغه جګیږي د دایت نه داعش نه حمایت کې ورته غلی ورته ناست دی د ما فریاد هم واوره دا یک طرفه جاده نشي کېدلی دا ټول مونږ مکلف یو ټول نړیوال ټول هیوادونه چې مونږ بشري حقوق باید نقض نه کړو د یو بل په هیوادو کې باید مداخله ونه کړو د کورنۍ چارو کې د ټولو مشروع غوښتنو ته باید مونږ ټول لاسرسی وکړو دا څلور آسماني کتاب هم دا حکم کوي دا نړیوال اصول هم دي او دا اسلامي اصول هم دي دا ګاونډیتوب اصل هم ده
مننه ښاغلی زازه
د بشر د پراخته دي
تواب عبدالله طالبانو ویل چې دغه سپیخي پروپاګاندا او دوی دغه کار نه دی کړی دوی شخصي تربګنۍ او دښمنۍ او عوامل وبلل دغه شیان مګر بیا ویل چې ثبوتونه او شواهد لري راوړاندې کوي په فیسبوکونو کې په یوټیوبونو کې ویډیوګانې راوتې دي اوس په دغسې حالاتو کې چې ټلویزیون او راډیو دا خبرې لاندې محدود شوی دی دوی نشی کولای یا هم خپلواک سرچینې او منابع نشی کولای دغه پیښه تایید کړي خو حداقل دغه ویډیوګان شته او ښکاری هم په ویډیوګانو کې چې وسلوال کسان دي نو د طالبانو په حاکمیت کې به په یوه سیمه کې چې طالبان حاکم دي له دوی پرته څوک وسلې ګرځوي او ګرځولی شي یوه خبره بله ده چې دغه ویډیوګانې چې راوځي دا خپله آیا ثبوت کیدای شي که څنګه دغه څومره مهمې دي چې دا ښي وڅېړل شي د طالبانو له خوا ځکه چې کسان پکې ښکاري مخونه ښکاري خبرې خبری ښکاری چې په څه مورید باندې غږیږي. مثلا په قندار کې یو ویډیو د قندار نه نشر شوی، او فکر کوم چې په یو ویاله کې یو پخوانی عسکر ګواکې د راتسملې په ویاله کې وهی په لخت باندې او زوروي. پښتنه ترې کوي چې ولې دا کار وکړ، ولې هغه مړ کړ، د دوی خبر البته یادې وزوراو. دغه ویډیوګانې راوتی په تخار کې مثلا ښکاری چې یو پخوانی عسکر دوی ضربه کوي، ولې دغه شیان شوي دي. نو فکر کوي چې بیا هم دا پروپاګاندا او کڅنګه
نه د طالبانو د ویندیانو یا د هغوی د پلویانو دغه ادعا چې هغې دي بالکل په سل په سلو کې ردوي، او وایي چې داسې کار نه شوی. دا چې دی د هغوی ضعف ښکاره کوي، په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي، په خپل ضعف باندې اعتراف وکړي، ځکه چې دولت دی او د دولت د چتر لاندې چې د کړنې ترسره کیږي. خو موږ او تاسو چې دلته قضاوت په نسبت باندې کوو، د پرون او نن په حالاتو باندې موږ او تاسو قضاوت کوو، زه په مطلق ډول باندې هیڅ نشم ویلی او نه ردولی شم، او نه د سالم فکر خاوند چې اوسېږي هغه به دا کړنې رد کړي چې د طالبانو په نظام کې داسې نه وي شوي اوسېږي. مثلا موږ او تاسو کې راشو د مشرقي زون ته، ننګرهار ته، لغمان ته، کونړ ته، دي ولایتونو ته راشو، په دې وروستیو کې هلته څومره وژنې شوي دي، هدف یې وژنې بلې، هرې وژنې چې بلې د داعش په نامه باندې، بل په نامه باندې، هغه هم د میډیا څخه، د میډیا سترګو څخه لرې پاتې شوي دي تر ډېره حده. یعنی په هر څومره ویل شي په افغانستان کې د میډیا ازادي شته، د بیان ازادي شته، او مختدر رسنیو ته شته، لکه راډیو ازادي چې همداسې چې امریکا غږ د بی بی سي دی یا بل د بل دی، دوی ته شته. خو هغه کومې چې داخلي رسنۍ وي اکثره هغوی فعالیتونه ولاړ دي، وجه یې څه ده؟ د هغوی فعالیتونه په دې خاطر ولاړ دي چې هغوی یریږي، ډارېږي، نه شي کولی هغه څه چې د ډیموکراسۍ په دوران کې، حتی چټله ډیموکراسي وه، خو د هغې په دوران کې چې کوم څه متاثر لرل، هغه میډیا وه چې میډیا پکې تر ډېره حده برلاسې وه. یعنی یو معمولی کار به هم چې د رسنیز کېده راوته به خلک به پرې پوهېدل، مګر نن پرې محدودیتونه شته دی، څوک حلوي څوک نه وایي. زه په دې باورمن یم چې د طالبانو په دوران کې هم دغه کړنې شوي دي. دا چې د هغه ویاند ولې په مطلقه توګه باندې دغه سیزونه ردوي، دا د هغه ضعف ثابتوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي. صحیح دی، نوی دولت دی، درې څلور میاشتې لاندې دي پوره شوي، درې میاشتې نه شوي، څلور لاندې پوره شوي او پوره کېږي د ورځ نیمه کې. نو دوی باید اعتراف وکړي په خپلو ضعف باندې او په هغې باندې کار وکړي.
مننه ښاغلی تواب. په همدې سره د پروګرام وروستیو شیبو ته رسیږو. له تاسو نه به دغه وروستۍ خبره هم واورو. زموږ یو مشر همکار نظر صاحب تل وایي چې جمبندي به وکړو په آخر کې، نو که تاسو د خپل لنډ نظر ووایئ چې څه باید وشي دغسې حالاتو کې، البته یو دقیقې شاوخوا کې کووایئ لطفا. مننه.
خبره خو ټوله بیرته هغه فرمان ته راځي. د طالبانو پلویان که ځوانان دي که مشران دي که هر څوک دي، هغوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي، او کوم جامع فرمان چې صادر شوی دی په دې اړه باندې عمومي افوا اعلان شوی ده، هغې ته باید اعتنا وکړي، هغې ته باید ټول ور وګرځي او هغه عملي کړي. که چېرته غواړي چې قوي مرکزي دولت ولري طالبان، هغوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي، لکه څنګه چې امین صاحب هم ورته اشاره وکړه. د اشرف غنی یا د کرزي د فرمانونو په شان باندې باید د امیر فرمان نه شي چې هغه د ارګ د سلور دیوالۍ څخه اخواته نه چلېدلو. نو که دوی غواړي چې قوي مرکزي حکومت ولري او د خلکو په زړونو باندې دولت وکړي، دوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي او د هغې فرمان ته چې دی د هغې د فرمان قدر وکړي او هغه عملي کړي. که موږ او تاسو غواړو په افغانستان کې آینده ولرو، په افغانستان کې یو قوي نظام ولرو، موږ او تاسو باید قانون ته رجوع وکړو او قانون په ټول یو شان عملي کړو. که چېرته د طالبانو پلویانو دغه کړنې کړي اوسېږي، دوی باید راونیسي، محاکمه کړي او رسنیزې کړي چې فلانکي زموږ کاسو په فلانکي ولایت کې دغه ظلم کړی دی، د دې په مقابل کې دغه حدود پی جاری شوي دي، تر څو نور ورڅخه عبرت واخلي. که چېرته طالبان ظلمونه کوي د دې پلویان او ورته سنه ویل کېږي او عوامو باندې قانون عملي کېږي، نو بیا هماغه کیسه شلوي د باران ته خېدم د ناوې لاندې مشبه شوه. دلته خو چې د اوس قاضي بچی دی در باندې ظلمونه کوي.
مننه ښاغلی عبدالله، ستاسو خبرې مو اخیستې. کور مو دان چې اشتراک مو کو پروګرام کې. ښاغلی یوسف امین زازای، تاسو هم یو دقه شاوخوا وخت لري چې لطفا خپل وروستی نظر ووایئ.
یو خو د امارت اسلامي نه مونږ غوښتنه دا کوو چې د ولس ته د دوی سره د همکاریو د اړیکو منظم یو سیستم ایجاد کړي. دوی متاسفانه دا مسله موجوده نه ده. ما دوه درې وارې شکایت کړی ده، واټساپ کې مې ورته لیږلی دي، لیکن هغه چا غږ مې نه ده پورته کړی او هغه عملي نه دي شوي. ولس باید اعتماد پر لاس کې راولي، او ولس نه مو ایله کوم چې هغه ډار ویره د منځه ویسي او د دوی سره د همکاري وکړي او داسې ستونزې چې پېښېږي هغه د دوی سره شریکې کړي. دغه یو لوی واټن همدا اوس هم موجود دی، ایله من یم چې امارت اسلامي دغه واټن د منځه ویسي. لکه دوست مو چې ویلي، د امارت اسلامي نظام یا د اسلامي نظام په ټولو معنا سره باید په افغانستان کې تطبیق شي. مسئولیت د امارت اسلامي د چارواکو په غاړه ده. دا هیڅ امکان نه لري چې دوی ووایي چې دا شخصي تربګنی دي، شخصي وي که قصدي وي که هر شی وي، دوی مسئول دي. دوی باید دخل پیدا کړي. او چې د ګنګوسې را جوړې شوي دي، زه هیله من یم چې ډېر عاجله هغه د څېړنه دې وکړي. افغانستان خلکو سره د نتایج او نړیوال سره د نتایج شریک
شي. کور ودان ښاغلی یوسف امینزازی او ښاغلی تواب عبدالله چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړه. تاسو اورېدونکو هم مننه چې پروګرام مو تر پایه واورید.